په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه پیل سوه. په راپورونو کې اوري چې افغان ولسمشر وایي د پاکستاني طالبانو د مشر حکیم الله مسعود په یو نامناسب وخت کې وژل سو او تمه ده چې دا کار به د سولې حد سي زیانمنې نه کړي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځني ختیځ، شمالي افریقا او اروپا ته د خپل سفر په دویم پړاو کې سعودي عربستان ته ورسید. سپینې ماڼۍ او د امریکا د کانګرس یو شمېر مهمو چارواکو د دې هېواد د ملي امنیت ادارې د تشدیدلي مامور د عفو غوښتنه رد کړه. تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه له محمد قسیم سلام الله خبري.
د همدا مهمو خبرونو سرټکی د اداري فساد پر وړاندې د څارنې ورزونې کمیټه وایي دغه پیسو د څارل لپاره باید یو میکانیزم جوړ سي چې د انتخاباتو پر بهیر لګیږي. د سوداګری وزارت وایي ډېر ژر به له روسیې سره د تیلو قرارداد لاسلیک کړي او ټاکل شوی ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم راتلونکي اونۍ په اماراتو کې په د غوراوي سیالیو په سیالیو کې ګډون وکړي. د هم بشپړ کورنی خبرونه د اداري فساد پر وړاندې د څارنې ورسونې خپلواک کمیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو مالی سرچینې معلومې کړي. د کمیټې یو غړي یماتو رابی نن یوې خبري غونډې ته وویل چې باید د دې پیسو د څارلو لپاره یو میکانیزم رامنځته شي.
اول باید قواعد ایجاد شود، طرز العمل ایجاد شود.
دی وای اوس باید داسې قوانین او کړنلارې جوړې سي څو موږ وکړای سو دا غو پیسو د څارنې لپاره چې د انتخاباتو پر پروسې لګي شي یو میکانیزم رامنځته کړو. یا د کمیټې د غرض د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غوښتي چې د دې کمیسیون یو شمېر کارکوونکو ته باید له تقلب څخه د مخنیوي په برخه کې روزنه ورکړل سي. ټاکل شوی ده د جمهوري ریاست کاندیدان تر راتلونکو څه کم دوه میاشتو پورې خپل انتخاباتي مبارزه پیل کړي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت مسولین وایي ډېر ژر به د دې وزارت یو پلاوی روسیې ته سفر وکړي څو له دې هېواد سره د نفتي موادو د رانیولو یو قرارداد لاسلیک کړي. د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواري نن ازادي راډیو ته ویل چې دا مواد د ژمي په موسم کې د سون مواد د بیې لوړېدو څخه د مخنیوي په هدف اخیستل کیږي.
دینامین
ازدکیا وزیر صاحب تجارت صنایع بکشوري دی وای د سوداګری وزیر په همدې نږدې وختونو کې روسیې ته ځي څو یو اندازه تیل واخلي. دا تیل به هم د غازو بای کنټرول کړي او د غرض به موږ وکړي سو په کابل کې د تیلو ټانکونو ته په مناسب بای تیل ورکړو. شغلی مزمل د غرض ته کړی چې د سوداګری وزارت په پام کې لري د جمی تر رسیدو مخکې 2000 ټنه نفتي مواد له بیلابیلو هیوادونو څخه واخلي. د ملي امنیت عمومي ریاست وای په کابل کې د وسلوال مخالفینو یو لسکسي زړه د سولې له پروسسر ځای سوي ده. د دې ادارې چارواکي وایي چې د وسلوالو مخکې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې وسلوال فعالیتونه کول او ټاکل شوی ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم راتلونکي اونۍ په اماراتو کې د کرکټ په شلوره غوراوي سیالۍ کې ګډون وکړي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان به په بی ګروپ کې اووه لوبې وکړي. نوموړي له افغانستان سره د لوبېدونکو هیوادونو په اړه وویل
غوراوی سیالی دی افغانستان په خپل ګروپ کې ولوبي کوي. په دې کې لکه ایرلند شو، سکاټلند شو، هالند شو، امارات، نیپال، کینیا دا هیوادونه دي نو ساډا دا خپل امارات دي پکې.
د شغلی هوتک په خبر افغانستان به د نومبر په 12 او 13 په تمریناتي لوبو کې له کاناډا او یوګاندا سره لوبي وکړي او د نومبر په 15 نیټه به چې رسمن د لوبي پیلېږي له هالند سره لوبي وکړي. افغانستان وړاندې تر دې هم کینیا ته په 2 او 2 لوبو کې مات ورکړه او په دې سره د کرکټ نړیوال جام سیالۍ ته لاره ومونده. د کورنۍ خبرونه فرشته جلالزی د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
پاکستانی طالبانو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې د حکیم الله مسعود روزل کېدو وروسته خپل نوی موقت مشر اعلان کړ. د پاکستانی طالبانو یو قومندان د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان نوی موقت مشر شاهین بیټنی نومیږي او پرون ټاکل شوی دی. د پاکستانی طالبانو ویاند ویلی چې د حکیم الله مسعود پر ځای دایمي مشر لانه دی ټاکل شوی. د پاکستانی طالبانو یو شمېر سرچینو د شنبه پر ورځ ویلي چې د حکیم الله مسعود پر ځای د ټاکل کېدو لپاره د هغه مرستیال خان سید چې په سجنه مشهور دی غوره شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان پخوانی مشر حکیم الله مسعود د جمعې په ماښام د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې وژل شو. د پاکستان حکومت د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د دې حمله په وړاندې اعتراض وکړ او په اسلام آباد کې د امریکا سفیر احضار کړ. د پاکستان حکومت ویلي چې د امریکا د حمله په دغه هیواد کې د سولې لپاره رواني هڅې شنډې کړې دي. په تهران کې نن زیات شمېر خلک د امریکا د متحدو ایالاتو د پخواني سفارت د ودانۍ په وړاندې راغونډ سوي او په 1999 میلادي کال کې د امریکا پر سفارت د حملې کلیزه د امریکا په ضد پر شعارونو لمانځي. د ایران مطبوعات وایي چې خلکو د امریکا ضد شعارونه راوړي او د امریکا پر امریکا نارې وهي. په ایران کې هر کال د دې کلیزې د لمانځلو لپاره ورته اعتراضي غونډې کیږي، خو رپورټونه وایي چې شش کال د دې مسالې اهمیت ډېر زیات دی، ځکه خلکو د امریکا سره د اړیکو د ښه کولو لپاره د ایران د نوي جمهور رئیس حسن روحانی د هڅو سره مخالفت څرګند کړی دی. جمهور رئیس باراک اوباما د روان کال د سپتمبر په میاشت کې د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سره وکتل چې زیاتو ایرانیانو یې ملاتړ وکړ، خو سخت دریځو کړیو د شک په سترګه ورته وکتل. په 1999 میلادي کال کې د ایران تر اسلامي انقلاب وروسته یو شمېر ایرانی محصلینو په تهران کې د امریکا پر سفارت یرغل ورور، 250 امریکایان د 1400 ورځو لپاره په برمته کې وساتل شول. په مصر کې لواکل ریښوی ولسمشر محمد مرسی نن د قاهرې د پولیسو اکاډمۍ ته د محاکمې لپاره حاضر شو. مرسی د روان کال د جون په درېمه لواکل ریښوی د له غرایسي اول وار دی چې د خلکو په وړاندې را څرګندېږي. د بده اخوان مسلمین ډلې د 1400 مشرانو سره محاکمې ته ودرېږي. دوی په 2012 میلادي کال کې د ولسمشرۍ لمانۍ بهر د تاریخوالي په هڅولو تورن دي چې په ترڅ کې د لسو په شاوخوا کې خلک وژل شوي وو. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځني ختیځ، شمالي افریقا او اروپا ته د خپل سفر په دویم پړاو کې سعودي عربستان ته رسیدلی. تمه ده چې له سعودي مشرتابه سره په غونډو کې به جان کیری د امریکا د دې اوږدې مودې متحد هیواد سره د هغو اړیکو د بیا جوړونې هڅه وکړي چې د مصر او سوریې د کړکیچ په سر په دې وروستیو کې خراب شوې دي. په قاهره کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل د ډیموکراسۍ خواته تګ د مصر د ثبات او اقتصادي کامیابۍ په لور یوازنۍ لاره ده. سپینې ماڼۍ او د امریکا کانګرس یو شمېر مهم غړو د دې هیواد د ملي امنیت د ادارې د تشتیدلي مامور د افی غوښتنه رد کړه. ادوارد سنودن تیرونی په روسیه کې د یو شمېر جرمني سیاستوالو سره خبرې وکړې او هغوی ته یې د خپلې افی غوښتنلیک وړاندې کړ. ادوارد سنودن په دې لیک کې ویلي تیار دی چې پر هغو مسایلو چې ممکن په جدي ډول د قانون سرغړونه ګڼل سوي وي د رڼا اچولو لپاره د امریکا د کانګرس په وړاندې ودرېږي. خو د سپینې ماڼۍ یو سلاکار ویلي چې ادوارد سنودن د امریکا قانون مات کړی او باید د عدالت په وړاندې د درېدو لپاره برته ستون شي. او د ملګرو ملتو او د نړیوال بانک مشران روانونې په یو شمېر افریقایي هیوادونو کې د اقتصادي پراختیا او د سیاسي اصلاحاتو لپاره د هڅو د چټکتیا د ملاتړ په خاطر د افریقا ساحل سیمو ته ځي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون او د نړیوال بانک مشر جیم یونګ کیمبنن مالی ته ورسېږي. له هغه ځایه نایجیر، بورکینا فاسو او چاد ته ځي. د دوی سره به د افریقایي اتحادیې، د افریقا د پراختیا بانک او د اروپایي اتحادیې مشران هم ملګري وي. خبرونه پای ته ورسېدل.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. افغان ولسمشر وای د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود په یو نامناسب وخت کې وژل سو او تمه ده چې دا کار به د سولې حادثې زیانمن نه کړي. د مسعود وژنه د افغانستان پر سولې تاثیر کوي؟
د شک ده د افغانستان طالبانو په تحریک هم تاثیر کوي.
دفاع وزارت وای د غرب لخوا ورکړل سوي وسایط او تجهیزات په شتوګه کارولای سي، خو یو برخه د مخالفینو لخوا د شخصو او ماينونو په چاودنه کې تخریبيږي. د مدني ټولنې یو چارواکي وای په بلخ ولایت کې 80% بنديان بې ګناه دي. د ځوان فکر په 19 پروګرام کې ځوانان تر 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د وضعیت په اړه خبري کوي.
د دې تر لکستان داسې ورلګېدلې ده چې د 2014 کال بعد په افغانستان کې بیا جنگي حالت جوړیږي، شخړې به جوړیږي، هیڅ امکان نه لري.
دا خبرونه تر دریو بجو د چیپ بهیر کې نور مسایل هم څېړو. افغان ولسمشر حامد کرزی وای د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود په یو نامناسب وخت کې وژل سو او تمه ده چې دا کار به د سولې حتی زیانمن نه کړي. ولسمشر حامد کرزی دغه خبره تیر ماښام د امریکا د کانګرس له یو هیئت سره د کتنې پر مهال په کابل کې وکړه. ځینې کارپوهان هم وایي چې د ولسمشر په ګډون افغان چارواکي د اندېښنه لري چې د مسعود وژل کېدل به د افغانستان د سولې بهیر ته زیان ورسوي. تفصیل د اسد الله الدین په رپورټ کې.
که څه هم د هیواد دننه ځینې کړې ډاډه دي چې د حکیم الله مسعود وژل کېدل به پر افغان طالبانو او د دوی د سولې پر هڅو کوم اغیز ونه کړي، خو ولسمشر حامد کرزی وایي مسعود په نامناسب وخت کې وژل شو. ولسمشر کرزی د ارګ په ماڼۍ کې د امریکا د کانګرس له یو پلاوي سره د ملاقات پر مهال وویل هیله ده د مسعود وژل کېدل د افغانستان او پاکستان د سولې پر روانو هڅو کوم اغیز ونه کړي. له ارګ څخه د خبرې شوې خبر پاڼې له مخې ولسمشر حامد کرزی همداراز په لندن کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خپل وروستۍ کتنه هم ډیره مهمه او ګټوره بللې. کارپوهان وایي د ولسمشر اندېښنه له دې امله ده چې دا پیښه ښایي د دې سبب شي چې د پاکستان د صدر اعظم وروستۍ ژمنې عملي نشي. حاجي سید داود د ولسمشر حامد کرزی دا اندېښنه په ځای بولي او وایي چې د حکیم الله مسعود وژل کېدو پاکستاني طالبان په غوسه کړي او دوی به په لنډ وخت کې د اسلام آباد له حکومت سره د سولې خبرې هم پیل نه کړي.
د پاکستان د طالبانو تحریک هم د افغانستان د تحریک د مشر ملا صاحب محمد عمر سره بیعت لري. د دولت او د پاکستاني طالبانو ترمنځ مخالفت راځي. بی د شکه دا د افغانستان د طالبانو په تحریک هم تاثیر کوي. دغه مسله چې شوې ده نواز شریف نشي کولی پاکستاني طالبانو ته قناعت ورکړي او کله چې هغوی قانع نه وسي او د پاکستان خپله لانجه د خپلو طالبانو سره یي نو پاکستان به څنګه وشي کړی چې زموږ طالبان دې ته ووسي چې ښاغلي کریز سره د مذاکراتو کې برخه واخلي.
وروسته له دې چې تېره جمعه د پاکستاني طالبانو مشر حکیم الله مسعود د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې ووژل شو، اوس پاکستاني طالبانو ویلي چې له اسلام آباد سره د سولې د خبرو هیڅ جواز نه دی موجود. د پاکستان حکومت هم د مسعود وژنه د سولې پر بهیر حمله بللې او ویلي دي چې دوی به له امریکا سره په خپلو اړیکو هم له سره غور وکړي. نوموړی په داسې حال کې ووژل شو چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت او طالبان په خپلو کې د سولې د خبرو پیل ته نږدې شوي وو. خو د افغانستان د سولې عالي شورا ویان مولوی شهزاده شاهد وایي د پاکستاني طالبانو د مشر وژل کېدل به پر افغان طالبانو ډیر تاثیر ونه لري.
دا چې د پاکستان حکومت یا د پاکستاني طالبانو ترمنځ کم خبرې د سولې پر رابطه شروع کېدو علاوه نو هغه کې په تبن یو ځنډ راځي. زه فکر کوم چې افغاني طالبانو باندې به ډیر تاثیر ونه لري دا موضوع.
خو د افغانستان د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د مسعود وژل کېدل یوه لویه ضایع بللې او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې د امریکا د دې ډول حملو مخنیوی وکړي. ځینې افغان څېړونکي وایي د پاکستان د استخباراتو ځینې کړۍ نه غواړي چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه دې له خپلو وسلوالو طالبانو سره سوله وکړي. دوی وایي پخوا هغه افغان طالبان هم د پاکستان د استخباراتي کړیو لخوا وژل شوي او یا نیول شوي چې د سولې د خبرو پلویان وو.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د دفاع وزارت د رپورټ په حق لوي چې دوی د غرب لخوا ورکړل سوي وسایط او تجهیزات په شوتوګه کارولې او څرلې سي، خو یو برخې د مخالفینو لخوا د شخصو او ماينونو په چودنو کې تخریبيږي. د امریکا د دفاع وزارت په رپورټ کې ویل سوي چې افغان ځواکونه د غرب لخوا د ورکړل سوي تجهیزاتو په ساتلو کې ستونزې لري. نور د خان محمد سین په رپورټ کې
د امریکا د اردو د اندېښنو د خودلو یو ورځ وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه په ښه توګه د غرب لخوا د ورکړل شوو تجهیزاتو څارنه کوي. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په تیرو اتو میاشتو کې چې افغان ځواکونه په مستقله توګه کوم عملیات ترسره کړي همدغه وسایط او تجهیزات یې پکې کارولي دي. جنرال امان دا ومنله چې د دې تجهیزاتو یوه برخه د مخالفینو لخوا د ښخو شوو ماینونو په چاودنو کې ویجاړیږي، خدای دا یې رد کړه چې ګواکې افغان ځواکونه د دې تجهیزاتو په ساتلو کې ستونزې لري.
امی وسایط او تجهیزات را که غرب بر ما داده امی کل قابلیت و توانمندی
دا وسایط او تجهیزات لویدیز مشترک کړی د عملیات او توانمندی ټول فعالیتونه شپکې د لیسی د همدې تجهیزاتو په واسطه عملیاتي پلانونه پر مخ وړو څارنه هم کوو، خو یو ستونزه دا ده چې د دې وسایط او تجهیزات یو برخه د مخالفین لخوا د شخصو ماینونو په چاودنو کې تخریبیږي.
د امریکا د دفاع وزارت خبر شوی راپور لیوي خو وایي چې افغان ځواکونه د غرب لخوا د ورکړل شوو تخنیکی تجهیزاتو په ساتنه کې ستونزې لري او دغه نوې جوړ شوې اردو به ونه توانیږي چې د مخالفینو پر وړاندې په دوامداره توګه وجنګیږي. خو له بلې خوا وایي چې افغان ځواکونه اوس مهال د دې توان لري چې د هیواد د یو شمیر سیمو امنیت د بهرنیو ځواکونو له مرستو پرته هم وساتي. د امریکا د اردو د دغه ضد او ناقص راپور په هکله د چارو ځینې پوهان وایي چې په دې بهانو باید افغان ځواکونه له مرستو بې برخې نشي. د ولسي جرګې غړی شکریه بارکزی ازادي راډیو ته وویل
ایگونه بررسی ها بهانه را ترتیب نتن کنه نیروهای امنیتی افغانستان از تسلیم شدن وسایط جنگی محروم بسازه.
در دول بررسی باید د دل پر بهانه نسی چی د افغانستان امنیتی ځواکونه د جنگی وسایط لا خستلو محروم کړي. که په دې برخه کې ستونزوي هغه ته باید تدابیر ونیول سي. د دې وسایطو په ترمیمولو کې باید له افغان ځواکونو سره لازمي تخنیکی مرستې وسی.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د مخالفینو پر ضد د دوی اتمیاشتینی مستقل بریالي عملیات خی چې افغان ځواکونه د مخالفینو پر وړاندې جنګېدلی شي. دوی دا هم وایي دا پرمختګونه بې تلفاتو هم نه دي شوي. د امریکا د اردو په راپور کې دې ته هم اشاره شوې ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کېدل به د ستونزو له حل سره مرسته وکړي. امریکا ویلی د دې تړون له لاسلیک کېدو سره به د 2014 کال وروسته په دې هېواد کې یو شمیر پوځیان وساتي، سول افغان ځواکونو سره په روزنیزو چارو کې مرسته وکړي. د چارواکو د معلوماتو له مخې په وروستیو څو میاشتو کې له افغانستان څخه شاوخوا 70,000 بهرني ځواکونه وتلي او ځایونه یې افغان ځواکونو ډک کړي دي. خو ځینې خلک له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو پر توان یو لړ اندېښنې لري.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د مدني ټولنو ځینې مسؤلین وایي چې د افغانستان په شمال په ځنګړي توګه بلخ ولایت کې د بندیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دوی وایي چې د تحقیق پر وخت پر مشکوکو کسانو جنسي تیری هم کیږي او د بلخ په مرکزي محبس کې تر 80% پورې بندیان بې ګناه دي. مجیب رحمان حبیب زای ورباندې رپورټ لري.
د عدالت مدني او حقوقي بنسټ مشر شمس الدین شمس وایي کومه سروې چې دوی د هیواد په 28 زندانونو کې ترسره کړې ده دا ښایي چې د محبوسینو وضعیت په ډېر بد حالت کې دی او له محبوسینو سره د ناسم چلند تر څنګ 80% محبوسین د بېګناهۍ په حالت کې د بلخ په زندان کې په سر وړي چې د سرنوالانو لخوا ورته جعلي دوسیې جوړې شوې دي. ښاغلي شمس په دې موضوع هم ټینګار وکړ چې په بلخ ولایت کې قصات او څارنوالان د مسنونو کسانو د دوسیو د بشپړ تحقیق پرته پر حکم صادروي. دوی ویل چې په ډیرو مسنونو کسانو د تحقیق پر مهال جنسي تیری ترسره کیږي. د عدالت مدني او حقوقي بنسټ مشر شمس الدین شمس د مسنونو کسانو او پر زندانیانو د تیری کچه په بلخ ولایت کې د هواد پسته لوی کچه بولی او وایي کدلته د بلخ ولایت په زندان کې اصلاحات راشي نو په نورو زندانونو کې قانون په سمه توګه تطبیق کیدای شي.
اگر ما بررسی دقیق کنیم 70-80%
سم تحقیق تر سره کړو دا به جوته شي چې اویا تر 80% زندانیان به د بګناهی په حالت کې پسر وړي او د دوی آزادیان سلب شوي دي. په مزنونو کسانو د تحقیق پر مهال جنسي تیری تر سره کیږي. داسې خلک هم شته چې په زندان کې امیدوار شوي، نه یې خوان ورسره شته او نه هم خپلوار. دا ټول د بګناهی په حالت کې پرې شوي. چې د بلخ ولایت په زندان کې دا ډول محبوسین هم شته چې د قتل جرم تر سره کړی او په اعدام محکوم شوی، خو د ورځې لخوا په زندان او د شپې لخوا له محبسه بیرون آزاد ګرځي، ځکه دا کسان په زورواکانو پورې اړون کسان دي. موږ غوښتل دا موضوع د بلخ ولایت د عمومي محبس له مسؤلینو سره په داسې حال کې شریکه کړو چې د شمس د ادعاو په اساس له کابل څخه هم راغلي پلاوی د بلخ له زندان څخه لیدنه کوله، خو په اړه یې خبرو ته حاضر نه شول. محمد بصیر د امنیت استناف څارنوالۍ څارنوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په مظنونو کسانو د تحقیق پر مهال د تیری خبرې بیا اساس دي او د محبوسینو د وضعیت سیړلو په اړه زیات
درته به محبوسین باید بوګین کې
د محبوسینو په اړه باید وایم د بل خلایدې سناف سرن ولی سرن ولن په دې برخه کې جدي او قاطع پاملرنه لري او د محبوسینو د اوسېدو ځای د دوی د صحیح وضعیت ستونزه او په اړه یې داسې نور ستونزه موږ پرې سروې کوو او خپل راپور پرې چمتو کوو او مسؤلو ارګانو ته یاست. د عدالت مدني او حقوقي بنسټ په راپور کې دا هم ویل شوی هغه زندانیان چې د ولسمشر د فرمان په اساس آزادي اعلان شوی او یا هم د جرم د قید اصلي موده یې پای ته رسیدلې د زندان د چارواکو د نه پاملرنې له امله د کلونو را پدې خوا په زندان کې پسر وړي.
په بلخ ولایت کې مو د بندیانو د وضعیت په اړه رپورټ اوریدئ. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 19 دقیقې دي. اوس به رحمت الله افغان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
کابل چاپ ګڼ شمېر ورځپاڼو د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسون د کار د پیل او څېړنو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. وسا ورځپاڼې د دې کمیسون د مشر له خولې لیکلي کمیسون ته رسیدلي ټول انتخاباتي شکایتونه به په شفافه او علني توګه وڅېړل سي. ورځپاڼه وړاندې د عبدالستار سعادت څخه په نقل لیکي هغه کاندیدان چې انتخاباتي کمیسون له لومړي لیست څخه حذف کړي عوامل یې د شلو ولایتونو د کارتونو د فیصدي نه پوره کول ښودل شوي دي. د سرنوشت ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون باید شکایتونه قانوني وڅېړي او دا ډېره مهمه نه ده چې څوک خوشحالیږي او څوک خپه کیږي. د لیکوال په باور له شکه پرته چې یو شمېر استل کېدونکي کاندیدان به نیواکې کوي او د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسون به تورونه لګوي، خو مهمه دا ده چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون کارونه قانوني وي او افغان ولس پرې خوښ وي. د سرمقاله لیکوال وړاندیز کوي افغانان به د انتخاباتو د کمیسون پر راتلونکو کړنو هم قضاوت وکړي، نو پکار ده چې دوی په پوره ناپېلېتوب او شفافیت سره شوي شکایتونه وڅېړي. ماندګار ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي هغه دلایل چې د انتخاباتو کمیسون او د شکایتو اورېدو کمیسون یې د ابتدایي لیست په اړه وړاندې کوي په ښکاره سره توپیر لري. لیکوال وړاندوینه کوي که د دوی کار همداسې دوام وکړي کیدای شي د انتخاباتو په کارونو ناوړه اغېزه واچوي. د هیواد دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي لکه څنګه چې د انتخاباتي شکایتونو اورېدو کمیسون ژمنه وکړه چې د انتخاباتو بهیر به له درغلیو پاک او روڼ ترسره کوي. لیکوال سپارښتنه کوي دغه کمیسون باید له دغه ستر ملي دینی او اخلاقي ازمونه بریالی راووځي. بلې دولتي ورځپاڼې انیس په خپله سرمقاله کې لیکلي اوس سترګې د شکایتونو اورېدو کمیسون ته اوړي چې څه ډول د شکایتونو په اړه پرېکړې کوي او د خلکو اعتراضونو ته غوږ نیسي. د لیکوال په اند د دوی ښه او شفاف کارونه کولای شي چې د راتلونکو انتخاباتو په اړه سوء تفاهمات او د احتمالي ناخوالو مخه ونیسي.
ځینې دولتي او خصوصي ادارې د نورم او ستاندرد د ملي ادارې پر کارونو انتقادونه کوي چې د ناسم کار له امله یې په هیواد کې د بې کیفیته او خپل سره ودانیو جوړول ډېر سوي دي. د فواید عامه وزارت او د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلینو دغه انتقادونه د ستاندرد د نړیوال ورځې د لمانځلو په مراسمو کې وکړل. معصوم میوند له کابله.
که د نورم او ستاندرد اداره په خپلو کارونو کې د پرمختګ خبره کوي، خو ځینې نور دولتي ادارې بیا د دې ادارې له خوا سوي کارونه کافي نه بولي. د افغانستان د فایده می وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ د نورم او ستاندرد د نړیوالې ورځ د لمانځلو پر وخت وویل د ساختماني موادو په کیفیت کې ستونزې شته او په دې برخه کې د نورم او ستاندرد ادارې کارونه څنګه چې لازم وونه دي سوي. د فایده می وزیر نجیب الله وژن وایي د ساختماني موادو ټیټ کیفیت او د دې موادو نه کنټرول د دې سبب شوی چې په هیواد کې د میلیارډونو ډالرو جوړ سوي سړکونه
امروز بازار اقتصادی کشور به بدترین و بهترین مواد ساختمانی کشور
نن د هیواد اقتصادی بازار د گاونډیو او سیمې د هیوادونو د به کیفیت او ډیرو خراب موادو په بازار بدل سوی. دا سم ده چې په افغانستان کې د سړکونو خرابېدل بیلابیل لاملونه لري، خو اساسي لامل دا دی چې به کیفیت مواد په با کیفیت لیبلونو افغانستان ته راوړل کیږي. نن تاسو برخلیک ګوري د افغانستان سړکونه چې په 8 میلیارډ ډالر جوړ سوی د 3 میلیارډ ډالر په اندازه یې لمنځت للی او دا په ساختمان چارو کې یو جنایت دی.
همدارنګ شغلی اوجنوی په هیواد کې یو شمیر په خپل خوښه جوړ شوی ودانی د افغانستان لا اقلیمي حالت سره سمون دي جوړ شوی او دغه ودانی د طبيعي پیښو په وړاندې مقاومت نس کولای. افغان چارواکي وایي هغه ودانی چې په خپل سر توګه جوړ شوی د اوبو کانالایزیشن او نور چارو سیستمونه هم په معیاري ډول نه دي جوړ شوی او د اورلګیدنې پر وخت هم د خلکو د ژغورنې لارې پکې په معیاري ډول په نظر کې نه دي نیول شوی. په افغانستان کې د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلینو هم دغه مسله ته په اشاره وویل چې د هیواد په پولو کې د درملو او خوراکي موادو د کنټرول لپاره لابراتوارونه نشته. همدارنګه د خونې د مسؤلینو په خبره په ګمرکونو کې د اداري فساد لامل هیواد بې کیفیت تیل له بهرنیو هیوادونو په ځنګړي ډول له ایران او پاکستان څخه راوړل کیږي. د نورم او ستاندرد اداره وایي چې د تیلو د کنټرول لابراتوارونه په ځینو بندرونو کې جوړ کړي او په پام کې لري چې د درملو او خوراکي موادو لپاره هم جوړ کړي. د دې ادارې رئیس پوپل زی پوپل خبري اعلان وویل
آغاز پروسې تدوین ستاندردهای ملی در 5 سکتور
د ملي ستانډرډونو د ترتیب د بهیر پیل په 50 سکتورونو او پراختیاي په 9 سکتورونو کې چې لنیکه مرغه 250 ملي ستانډرډونه د خوراکي او کرنیزو توکو د درملو او سنگار توکو د تیلو ساختماني برېښنايي چرمي او نساجي چاپیریال ساتني وزن او ماين پاکي په برخه کې ستانډرډونه د ستانډرډ د عالی شورا لخوا تصویب شوی دي.
تر دې مخکې د افغانستان د ښار جوړونې وزارت ویلي و چې په هیواد کې د ټولو لوړپوړو ودانیو 80% غیر معیاري او د زلزلې او نورو طبي پیښو سره مقاومت نسی کولای. د راپورونو له مخې په افغانستان کې تر ډېره دغه بې معیاره او لوړپوړې ودانۍ په یو شمېر دولتي چارواکو اړه لري چې نورې مسؤلې ادارې کنټرول نسی کولای. د ساختماني چارو انجینران او خلک اندېښنه لري چې که زلزله یا کومه بله طبي پیښه کیږي نو ممکن د دغو ودانیو په نړېدو سره عامو خلکو ته هم مالي او هم ځاني زیانونه ورسیږي، خو د دغو ودانۍ له منځه وړل او له خطره د خلکو ساتل هم څه اسانه خبره نه ده.
په ننګرهار کې میشت عربان انتقاد کوي چې په تیره او راتلونکي مشورتي جرګه کې د دوی استازي نه دي غوښتل سوي. دوی وایي چې په دې ولایت کې د دوی د قانون شمیر شاوخوا 15,000 کورنیو ته رسیږي او باید چې د دولت په هره فیصله کې دوی ته ونډه ورکړل سي. شاه محمود شینواری رپورټ لري.
په ننګرهار کې میشتربان وایي چې په تیره مشورتي جرګه کې دوی ته د ګډون حق نه ورکړل شوی او اوس د راتلونکي مشورتي جرګې لپاره هماغه پخوانی لیست غوره شوی او په دې لیست کې هم د دوی کوم استازی نشته. په همدې خاطر دوی غوښتنه کوي چې په راتلونکي مشورتي جرګه کې دوی ته ونډه ورکړل شي. حاجي عزیز الرحمن عرب وایي شاوخوا 15,000 کورنۍ عربان په ننګرهار کې میشت دي او د دولت په هره برنامه کې باید دوی فعاله ونډه ولري.
د عربانو قوم غوښتنه دا و چې باید زمونږ لکه نور قومونه غوندې چې مومان شینوار او خوګیاڼي او نور قومونه چې دلته میشت دي هغوی ته برخه ورکول کېږي. همداسې د عربانو قوم ته باید په دغه شورا کې برخه ورکړی شي.
د عربانو یو شمیر قومي مشران د همدې موضوع په خاطر د ننګرهار ولایت مقام ته د اعتراض په ډول ورغلی وو او خپل ستونزه ورسره شریکه کړه. دغه قومي مشران وایي که څه هم ولایتي چارواکو ورته تمه ورکړي خو دوی بیا هم ټینګار کوي چې په پخواني جوړ شوي لیست کې دوی د استازو نومونه هم ورځای کړي.
زه محمد هاشم خانشارم د افغانستان د عربانو د انسجام د شورا منشي او د ننګرهار د ولسونو نماینده په مرکزي شورا کې. په تیره لویه جرګه کې چې د ننګرهار د عربانو استازولي چا نه ده کړې، یعنی استاز یې نه درلوده، نو دا ځل هم په هغه تیر لیست چې کوم ده هغه راغوښتل شوی ده او هماغه لیستونه ولایاتو ته لیږل شوي دي چې د هماغه لیست په اساس باندې بیا خلک په لویه جرګه کې هماغه کسان برخه واخلي.
عزیز محمد ځوانمالین د بیسد ولسوالۍ د عرب قوم پورې تړاو لرم. تیره مشورتي جرګه کې هم د عربانو قوم ته پکې برخه نه ورکړل شوې، بلکې نور اقلیتي قومونه چې دلته وو هغوی ته هم برخه نه وه ورکړل شوې. زه تقاضا مې دا ده چې په دغه مشورتي لویه جرګه کې خدای دې وکړي چې دغه مشورتي لویه جرګه کې د عربو قوم ته پکې سهم ورکړي، او که چېرته سهم ور نه کړي نو دغه پایلې به د افغانستان د ولسونو دپاره د نه منلو چې د قومونو انډول به پکې نه وي ساتل شوی.
د ننګرهار ولایتي چارواکي هم دا مني چې تر اوسه په چمتو شوي لیست کې د عربانو د قوم استازي نشته. د ولایت وین احمد ضیا عبدالزی وایي چې د تیرې جرګې لپاره یې لیست د قومونو په تناسب نه و جوړ کړی او یوازې د ولسوالیو او د ښار له ناحیو څخه یې استازي غوره کړي وو. نوموړی وایي چې دا ځل هم مرکز سری پخوانی لیست غوښتی. دا چې په دې لیست کې د عربانو استازي نشته، عبدالزی وایي دا مسله یې له مرکز سره شریکه کړې او په دې برخه کې به پرېکړه هم د جرګې د جوړېدو چارواکي کوي.
قوم داسې یو قوم دی چې همیشه د سولې امنیت لپاره هلې ځلې کړي، دولت سره همکاري کړې ده، د ولایتي ادارې سره دوی دا موضوع د ستونزه شریکه کړله. چون دا موضوع په مرکز کې تر بحث لاندې ونیول شي او لویې جرګې دارالانشا ورته یو تجویز پیدا کړي، ولایت مقام دوی ته مکتوب ورکړ، د دوی غوښتنه مرکز ته واستوله او پخپله به د عربو قوم څو استازي او مرکز کې به دا موضوع تعقیبوي.
د ویلو ده په دې جرګه کې به له امریکا سره د امنیتي تړون پر سر د جرګې له ګډونوالو سره مشورې ترسره شي، خو تر کومه ځایه چې لیدل کېږي له ننګرهار څخه پخوانی لیست غوښتل شوی چې په هغې کې یوازې د ولسوالیو او د ښار له ناحیو څخه استازي غوره شوي او قومي تناسب په پام کې نه دی نیول شوی.
ملګرو ملتونو په خپل یو نوي راپور کې په افغانستان کې د کم عمر نجونو د ودونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په دې اړه به د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
منم شاولی کوستانی دی. دا څوک چې به وخت دا ودونه کوي دا ډیر چټي وخت دی، چې ولادتونه کوي ناقص راځي، ګوې سو شکل ماشومان راځي په دنیا. دا دین اسلام نه غانم خنه دی چې همدا مورګان دا خویند در څوک چې دی خدای پلان ته دا وظیفه ورکو چې باید وړه سن کې خپل لورګان ورنه کې چې سل بدبختیان سره دوچار کیږي.
زمانم بی بی جی دی خو گندوری جنکان په مقابل خدا خو ډیر سخت ظلم دی چې مور پلار د اولاد په مقابل کوي، او زیاتره خلک د پیسو په مقابل کې دا کار کوي چې په اولادونو باندې پیسې اخلي، نه سپینګیری ته ګوري، نه خطه ګوري، نه باد ګوري، مقصد خپل اولاد ورکوي. او په وارثن کې چې اولاد راوړي خو هغه ته ډیر زیات ضرر هم لري، امکان دی نه چې زیاتره د منځ زمړی کیږي نه پاتې کېږي. دا بیخي نه موږ دغه خپل افغانان ته دا یو دغه کو چې توصیه کوي دا کار ظلم دولت مقابل کوونکی.
ما نوم محمد زاکر دا شریفی تخلص کوم. دا وړی ورکی پر د نسیار د لاس کلان سوار لاس کلان دا ډیر مشکلو کې برابرېږي. دا د ماشومان د ولادت په وخت کې سبب د مرګ کیږي، دا مورکه ماشوم مایوبای دا هر مور پلار ګور دا وظیفه ده چې خپل اولاد قانوني سن ته کړی بس لاغنه به ورور غلا عادت ایو.
له هم دغه پیغامونه سره په افغانستان کې د مپشین 2 بجې او 10 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له فرشته جلال زید خبري.
جمهور رئیس حامد کرزی وایي د پاکستانی طالبانو پر مشر پر پخوانی مشر حکیم الله مسعود حمله به وخت و او هیله څرګنده کړې چې د سولې هڅو ته به زیان نه رسوي. پاکستانی طالبانو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې د حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته خپل نوی موقت مشر معرفي کړ. دغه سړی شاهین بیټنی نومیږي. په تهران کې نن زیات شمېر خلک د امریکا د پخواني سفارت د ودانۍ په وړاندې راغونډ شوي او په 1909 میلادي کال کې د امریکا پر سفارت د حملې کلیزه لمانځي. او سپینې ماڼۍ او د امریکا د کانګرس یو شمېر مهمو غړو د هیواد د ملي امنیت د ادارې د تشتیدلي مامور ادوارد سنودن دافې غوښتنه رد کړه.
د کونړ د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په لویو لارو او تلاشیو کې امنیتي ځواکونه په دې تور ځوروي چې د ولسوالۍ یو وطن اوسیدونکي د لوی اختر په دویمه ورځ د افغان ځواکونو یو اراده موټر او څه وسلې تښتولي او د دولت مخالفانو ته سپارلې دي. روح الله انوري پر دې مسله رپورټ لري.
د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د لوی اختر په دوهمه ورځ د دوی د ولسوالۍ یو تن د ملي اردو له ځانګړي قطې یو هانوی موټر او څو میله وسله ځان سره وړي او د دولت وسلوالو مخالفینو ته یې سپارلې چې له هغې وروسته امنیتي ځواکونو د شیګل او اسدآباد ترمنځ په غځېدلې لاره کې د تلاشۍ پوستې جوړې کړې او خلک ځوروي. دوی وای وسله او موټر یو کسوړي خو ستونزې ټولې ولسوالۍ ته پیدا شوي او امنیتي ځواکونه په دغه نوم د شیګل اوسیدونکو ته تکلیف رسوي. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خلکو د زورولو لپاره تلاشي او له خلکو پوښتنې نه کوي، بلکې مقصد یې دا دی چې د تښتېدلي افسر او تښتول شوي وسلې په اړه معلومات ترلاسه کړي. کوم کسان چې له یادې درې راځي زموږ کشفي ارګانونه ورڅخه پوښتنه کوي. په هیڅ ډول څوک نه دي زورول شوي، نه څوک تهدید شوي او نه مو هم څوک بندین کړي دي. هغه وایي امنیتي ځواکونه د خلکو د خدمت او امنیت نیونې لپاره په دندو ګمارل کیږي، نو ولس ته پکار دي چې د خپلو امنیتي ځواکونو سره پوره همکاري وکړي. د یادونه ورده چې د لوی اختر په دوهمه ورځ د افغان ځانګړو ځواکونو یو افسر منصف له خپل مرکز څخه چې د سرکانو ولسوالۍ کې موقعیت لري یو هانوی موټر، یو اندازه وسله او مهمات د شیګل ولسوالۍ ته وړي او هلته د حزب اسلامي جنګیالیو ته سپارلې دي، چې تر اوسه افغان دولت او نړیوال ځواکونه د منصف نامي افسر او تختول شوی وسلې په پیدا کولو کې پاتې راغلي دي. روح الله انوري، ازادي راډیو، کونړ.
ځوان فکر اونیس پروګرام په یو رپورټ پسې اوریدلی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې سعودي عربستان ته ورسید. دی به له سعودي چارواکو سره په خبرو کې هڅه کوي چې له دې هیواد سره په اړیکو کې راپیدا شوي ستونزې حل کړي. تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له مصر څخه چې له واشنگټن سره د ریاض د خپل شو اړیکو یو منبع بلل کیږي سعودي عربستان ته رسیدلی دی. واشنگټن وروسته له هغې چې د مصر پوز په جولای میاشت کې د مصر ولسمشر محمد مرسی له واک لرې کړ، له دې هیواد سره کلنۍ 1.5 میلیارد ډالر مرسته بنده کړه. سعودي عربستان بیا د مصر د موقت حکومت ملاتړ کړی دی. د سوریې په اړه هم د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ اختلاف موجود دی. ریاض چې د سوریې د اپوزیسیون مهم ملاتړی دی، تیرې میاشت هغه مهال سخت په غوسه شو چې امریکا د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پر ضد له پوځي ګواښ څخه تیر شو. د راپورونو له مخې ریاض دغه راز اندېښنه څرګنده کړې چې د سوریې د سولې خبرې به په دمشق کې و تهران پلوي حکومت جوړېدو ته لاره هواره کړي. سعودي عربستان چې لسو لسیزو راهیسې له ایران سره اختلافات لري دغه راز اندېښمن دی چې د ایران د اټومي لانجې حل به د امریکا او ایران ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو سبب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په قاهره کې وویل دی به د منځني ختیځ پر هیوادونو له بهر حملې ته اجازه ورنه کړي. داسې انګېرل کېږي چې د هغه له دې څرګندونو هدف ایران و. کیری د مرسي له لرې کېدو وروسته په مصر کې تشدد وغانده، خو د مرسي یا د هغه د محاکمې په اړه یې هیڅ ونه ویل. د مرسي محاکمه نن پیل شوه. کیری له مصریانو وغوښتل چې د ډیموکراسۍ پر لور مارش ته دوام ورکړي او ویې ویل یوازې ډیموکراسي به مصر اقتصادي سوکالۍ او ثبات ته ورسوي. ده زیاته کړه چې واشنګټن د مصر له حکومت سره ګډ کار ته ژمن دی. کیری همداراز له مصر سره د امریکا د مرستو ځنډیدل کم اهمیت وبلل او ویې ویل چې د دواړو هیوادونو پر اړیکو باید د مرستو له مخې قضاوت ونشي.
Of course we understood that the decision with respect to
taban muk pohidu che de zinom rasto pa ara che la tsawaqt rais zandideli prekra khai pa zinu zaino ke de manalo war nawi khuda kuma jarima na da da la qanun sarasam de america policy da muk pa yow hewat ke de hukumat de badlun pa surat ke de halato de taghir pa barkha ke de congress la khwa yow taswib shway qanun laru aw muk de qanun pa wran de masul yo
and we're bound by that.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې سفر کې اسرائیل، لویدیځ غاړې، اردن، متحده عربی امارات، الجزائر، مراکش او پولند ته هم ولاړ شي.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، د ځوان فکر خبرونه د ازلې بلخ ولایت ځانګړې شوی. په دې خبرونه کې مو کوربه ز مجیب رحمان حبیب صاحب په خبرونه کې سره قدرمن میلمانه دي. هریو عزت الله میاخیل، زمیر څار او همدارنګ ساحل افغان، دوی ته خراغلاست وایم. مخکې تر دې چې له دوی سره خبرې پیل کړو، په پیل کې د خبرونه په موضوع باندې لږ معلومات. د خبرونه په بلخ ولایت کې د دې مو ځانګړې کړې چې د 2013 کال مخ پرانیشت کې دوی او ټول افغان سان کې بلخصوص شمالي ولایتونو کې بعض ځوانان منفي دید لري او همداسې ځینې مثبت دید باندې دیته ګوري او ځینې خوشبینه دي. ځینې دا فکر کوي چې وروسته له 2013 کال به هم افغانستان له یو کړکېچ سره مخ وي. دا چې د ځوانان څه فکر کوي په اثر کې به له ښاغلي ساحل څخه پیل وکړو. ښاغلی ساحل، که دا راته وایي چې 2013 کال ته څه دید لري خپل مشخص؟
د 2013 انتخابات را روان دي، نو خلق ډیر هر سړی بیل بیل نظرونه لري، ځوانانو دې ته بیل بیل فکرونه لري، خو ان شاء الله داسې نه ده. دلې کدی رب رضا وه په 2013 د انتخابات بعد به یو پیاوړی نظام منځته راځي، زموږ اردو به پیاوړی کیږي، زموږ ادارې به پیاوړی کیږي. ان شاء الله موږ به چې دلې زموږ کوم مدنیات دي، موږ به پر هغو باندې کار پیل کوو. دا نظرونه بیل بیل نظرونه دي چې د 2013 کال بعد به دلته په افغانستان کې به بیا هغه پخوانی چې کوم شخړې دي دا به رامنځته کیږي. ځینې خلک دا فکر لري چې د طالبانو حکومت به برته راځي. دا هیڅ امکان نه لري چې راسي، او دا ټولې خبرې دا د ګاونډیانو خبرې دي. دا د لري چې کوم دا نظریات خوریږي، دا پروپاګندي چې کیږي، دا خبرې چې کیږي، دا هیڅ نه افغان یو ځوان دا فکر لري. دا افغان ځوانان ته دا فکر انتقال شوی دی، دا ورکول شوی دی. داسې نه ده چې افغانان ځوانان به خصوصا افغانان چې کوم د نوې کول چې کوم دي دا پروپاګند انجکټ شوی دي. معنا دې ته لکه ستن داسې ورلګېدلې ده چې د 2013 کال بعد په افغان افغانستان کې بیا جنگي حالت جوړیږي، شخړې به جوړیږي، هیڅ امکان نه لري. بیا خصوصا گاونډي وادونه په دې کې د گاونډي وادونو لاس دی، بیا خصوصا پاکستان. پاکستان دلته خلک پروپاګیټ کوي، دلته خلکو ته دا نظریات ورکوي چې د 2013 کال بعد به دلې په افغانستان کې به شخړې وي، جنگونه به وي، بیا به هغه کم چې یو ارتیر چې دی کم دلې هغه دغه اشغال دلته افغانستان کې دی کوم فکرونه درلوده چې افغانستان د پاکستان 15 ولایت دی. د یالته په پاکستان کې بودیجه ورته په خپل بودیجه د پاکستان په بودیجه کې او افغانستان ته بودیجه یې شو.
خغلې سره د موضوع ته ورس تر شو اوس زمیر څارته ورتم. تل 2013 کال خغلې سر څه تعریف لري خپل مشخصا کډراته وای 2013 کال یعنی څه؟
اير زه هم څنګه چې سایل افغان خوږی خبر وکړو، ډېر معلومات وړاندې کړل، زه هم د سر هم نظر یم. کمون یو دته هم ګورو چې مونږ ولې 2014 یو انګریزي کال دی، سوي کال دی، مونږ پندین هم لګیو. الدا چې زمونږ کال د زمنګ ولسمشر په وینا باندې روان کال 1993 کال دی اول خلک له 1993 کال څخه نو ویریږي دا چې دوی له 2014 کال څخه ویریږي دوی 1993 هیڅ په خلنه یادوي یوازې هم دغه 2014 یادوي نو زما هم د نظر دی چې دغه ډول مفکوره دغه ډول نظریات را لیکدول شوی دی او دا د زمنګ د وطن دښمن د هیواد دښمن زمنګ گاونډیان په دې کې لوی لاس لري او دا غوړي چې خلک مشوش کړي خلک په تشويش کې کړي خلک هم غوړي چې راتلونکي هواد راتلونکي حکومت خراب شي دوی نور له جګړې څخه ستړي شوي دي بلکې دا تشویشونه دوی ته پیدا شوي دي دوی ته ویل شوي دي چې 2014 کې به دغه څه کیږي خو دوی په خپل نه پیږي چې ولې به دا کار کیږي
یعنی دا استدلال دوی سره نه دی موجود تر څو په دې فکر وکړي دا انګرېنه ولري په دې اند
بالکل کومو ګورو موږ دا اوس هم نظام لرو پارلمان لرو ولسمشر وزیران کابینه همدغه سي موږ نظام ملي اردو ملي پولیس منظم دي زمونږ سپیشل فورس او نورز وکونه هم شته دی هوایی وکونه هم موږ جوړو کومنګ وګورو زمونږ پانتونونه زمونږ مکتبونه زمونږ بیا رغونه چاره هر څه خبر مخ روان دي بزنس شته دی دلته او هوایی ډګرونه جوړیږي مخابرات پر مخ تللی دي یعنی هر څه شوی دی یو نظام یو چوکاټ را جوړ شوی دی خلک هم ورته امیدوار دي خلک هم ورسره مرسته کوي خو یوازې دوی سره د تشویش خلکو پیدا کړی دی پیدا شوی نه بلکې خلکو پیدا کړی ورته دا بس
کدره ته وایې ته مجهز یو له هر نه کنه د مجهز تو بورس را 2013 کال هم پایدار پاتې وي
بالکل یار د کی خو یوازې افغانستان د افغانستان آبادی د افغانستان د نظام ټینګښت یوازې زمونږ لپاره ګټور نه دی نړیواله ټولنه هم په همدې هڅه کې د ځکه د 14 کال دوی راغله افغانستان ته په دې ډېر پیسې مصرف کړي او بیا دا یوازې امریکا هم نه و ټوله نړۍ راغله په دې کې د دوی لوی مسؤلیت دی کچیرته دوی افغانستان همداسې پرېږدي لکه څنګه چې پخوا یو ځل د روس له ماتېدو څخه وروسته امریکا افغانستان یوازې پرېښود نو هماغه و چې بیا ګاونډیو لاسوهنې وکړې او هیواد کې په خپل منځ کې په جګړو واچول دا ځل هغه څه نه کېږي اوس له اوسه زمونږ د هغه ته امیدوار یستو چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک شي او په دې کې د امریکا پاتې شي زما په اند موږ سره نړیم شته او هغې نه پرته زمونږ ولس هم راویښ شوی دی اوس پوهېږي چې زمونږ دښمن څوک دی او زمونږ دوست څوک دی
مننه ښاغلی سر په دې امنیتي برخ مو بیا خبرې سره وکړو ورځو ښاغلی میاخیل ته ستا په 2013 کال ته ته مشخصا کوه یعنی 2013 کال وروسته به یا هم افغان پوځ افغان دولت او زموږ ټول افغان وګړي به بیا هم د مثبت انګیرنه ورسره موجوده وي تر څو یو پرمختګ په مخ کې ولري
څنګه چې زمیر صاحب او زمونږ بل ملګري چې یادونه وکړله په هر ټولنه یا هر نظام کې چې دا د بیگانه او یا د هغه ممالکو لاس وی چې هغه ورسره سرحد ولري نو د دین هم باید موږ دغه 14 کال چې موږ په خله یادو د افغانانو لپاره یو هدف ټاکل شوی دی د دې په خاطر چې څنګه وکولای شي چې افغانان رئیس سي دغه ځوان نسل چې اوس په دغه چیلنج یا په دغه ازمایښت کې راښکل شوی دی باید په دې کې داسې نظرونه دي چې هر ټولنه کې یا هر نظام کې درې قسمه جنگي افزار استعمالیږي یو خدای وي چې یو ټولنه کولی شي چې د مطبوعاتي شکل یا د مطبوعاتو له طریق نه د هغه ټولنې باندې یو اغیزه واچوي چې څرنګه کولی شي چې ټولنه له دې نه ځان وباسي لکه اوس دا 14 کال موږ وایو چې دا د افغانستان لپاره یو هدف ټاکل شوی ده او د افغانستان ته چې وایي دا داسې یعنی دا چې د دین وروسته څه کیږي صبر پیښیږي نو دا د ځوانانو د فکر دلته بیا درې قسمه مفکورې موجود دي یو هغه مفکوره ده چې یا هغه استدلال ده چې هغه زیاتره ځوانان یا دا فکر کوي چې موږ به څنګه کولی شو چې 14 کال نه د خپل دغه ټولنیز ژوند یا د ټولنه به موږ څنګه ترې باسو او دوی سره به څنګه خپل هغه کړوړو برابرو اول دا ده چې موږ باید دغه 14 کال د خپل ځان لپاره یو هدف ونه ټاکو څرنګه چې 11 یا 12 کال وروسته افغانستان کې نه نظام نه هیڅ اداره و یو داسې نظام پکې موجود چې هغه هیڅ هم نه و. یعنی اوس فضل د الهي سره افغانستان کې نظام جوړ ده، بشري حقوق موجود ده، افغانستان د یو پرمختګ په لور روان ده او راتلونکی هم په خپله هنداره کې ویني چې څنګه موږ کولی شو چې خپله ټولنه یا د خپل افغانستان د خپل دغه کړونه وباسو. نو زیاتره لکه څنګه چې د افغانستان په سلو کې 80% ځوانان تشکیلوي او په 80% د ځوانانو د مفکورې چې دي په دغه کې سلو کې د افغان ځوانانو دا فکر ده چې افغانستان د ښه لوري، د ښه پرمختګ، د ښه اقتصاد د لور سره افغانستان د نړۍ په یو پرمختللي هیواد باندې شاید د وروسته بدل شي.
د ځوان فکر خبرونه تاسو د ازادي راډیو له سپو څخه اورئ چې بلخ ولایت څنګه شوی. په دې خبرونه کې مو کوربه زموج برحمان حبیب زی، سره قدرمن میلمانه هر یو ساحل افغان، زمیر څار او همدارنګ ښاغلی عزت الله میاخیل دي. بیا به هم ښاغلی افغان ته راشو. ښاغلی افغان، تا د وخته یادونه وکړه چې بعضې بیروني لاسوهنې دي په خصوص ګاونډیان، که د مشخص ډول وایي هدف یې څه دی د دې لاسوهنو څخه، او ولې د انګیرنه افغان وګړو ته ورکوي تر څو یو منفي دید ولري د راتلونکي لپاره؟
ګاونډیان زموږ په هیواد کې په لاسوهنې کې خپل هدفونه او خپل ګټې دلته لري. معنا دلته چې په افغانستان کې لاسوهنه، خلاصه به داسې ووایو چې په افغانستان کې خصوصا ګاونډیان په افغانستان کې د دې لاسوهنه چې افغانستان یو قدم پر مخ ځي، یو خښته دلته اجدول کیږي، د آبادی، د سوکالی، د پرمختګ دغه خښته د دې غمازی کوي چې کم ګاونډیان چې دي د هغو دپاره معنا خطر کیږي. خطر په دې معنا چې زموږ هیواد، موږ سیمه لرو چې هغه ته موږ نظر لرو، مکومه پښتونخوا چې کومه ده، مکومه افغانستان مورته وایو، خصوصا پاکستان په دې خطر کې دی چې هغه ودې ته یو خاص نظر لري. که دلته کابل جوړ سي، افغانستان جوړ سي، د لوی پرمختګ وسي، د زموږ ملي اردو پیاوړی سي، زموږ نظام پیاوړی سي، د ودې دا خطر احساسي چې دلته دا کومه چې زموږ هلته مځکه ده، زموږ د ډیورنډ هغه کرښه خواته چې کوم مځکه ده، دا معنی دا د دوی د لاسه وځي. دلې ډېر شکر دی الحمدلله، اوس افغان دا نوې چې کوم کول دي، افغانان په دې دغه کې دي، په دې تکل کې دي، او تر دې رانده پورې، تر ډېره بریده پورې رسېدلي هم دي. ودې معنی چې دلته یو کال تیریږي، موږ دلته اغه خپل کم وطن چې دی، موږ کم مدنیات دی، موږ کم وسایل دی، واغه زموږ فکر ورزی. او خصوصا بل خبره دا چې په افغانستان کې د دې د لاسونی غټه د پونه دادی، په افغانستان کې د مارکیټینګ نشټون، د افغانستان پر اوبو، د افغانستان پر اوبو د اوبو سره استفاده، او د کم عدد چې مکوم وطن دی، د غزای وسایل، د پاکستان اکنامکس چې کم دی، د پاکستان چې کم اقتصاد دی، هغه پر دوغ درو غټو شان ولاړ دی. د آزاد او جمهوری افغانستان وبه، په آزاد او جمهوری افغانستان کې د مارکیټینګ نشتون، او کم چې په مکوم افغان وطن کې چې کم وسایل دی، هغه دی خپل کارخانو ته وړي، معنا دی دا ریټ پرې جدي دی وړي، دی الته کاجي د ځای مش کاجو ورورې دغه چیرې د منډي چیرې د منډي په لاور کې، د منډي چیرې د منډي په کراچي کې، د منډي چیرې د منډي په پنجاب کې.
خپل افغان په خو هم د تجربه لرو، بزې الوتکه مخکې تر دې چې طالبان رژیم رامنځته شي، د ډاکټر نجیب الله حکومت د رنګ سره سم وېستل شي، په دې راخنتیا واچې، په دې کې هم د ګاونډیانو لاس و کوه څومره منافع غوښتې ورسره، ولې تر اوسه افغان دولت نه دی تمنل چې هغه خپلې لاس ور کړي، شتمنی به تر لاسه کړي.
ډېر مننه. ته خو د الوتکو خبره کوي، په محکومه وطن کې ګاونډیانو د کابل، خوست، پکتیا سره د کوشنیانو د کم چې د سایکلان دي، د بسکل، د بزیچی، د دې چې ساتون پتیری، دا د مال غنیمت په تور یو ډول سولالت. په لاور کې زموږ اډونه، دلته چې کم مشهیدان ورکړي و، دلته چې کم د طالبانو په طالبان رژیم چې کم دلته وو، په هغه وخت کې د دې ځای اډو کې د انسانانو اډو کې، په دغه کې د انسانانو اډو کې بیا راخستل، دا یو خرڅول یې د په کیلو باندې یو کیلو په لس په پنځلس کال دایر یو په لس په پنځلس کال دایر تیارې ټانګونه هغه زموږ چې کوم وسایل و هغه د دې ځای وړنګ هغه خو بیل خبره او پاتې سو خبره چې موږ افغان حکومت ولې نه دی توانېدلی تر اوسه پورې چې د خپل شان برته راوړي یا د خپل کوم د دې څه چې کوم لاسونې دي د دغه مخنیوي وکړي هغه تر ډېره بریده پورې د سوې هم ده تقریبا اوس موږ د لوی خپل په کورني جنګو کې ښکېل یو زموږ استقلال ته ګر سره خطر و زموږ بیرغ د منځه تللی و موږ پارلمان نه درلودی موږ دغه عین مو نه درلودی معنا موږ اساسي قانون نه درلودی شکر دی الحمدلله موږ اوس اساسي قانون لرو موږ خپل بیرغ لرو موږ لویه جرګه لرو تر ټولې نړۍ موږ بهترین عین لرو او ټوله نړۍ د یو ځوان په توګه زه د ستا د ریډیو د لارې سه ستا د لارې سه ستا په نمایندګي زه ګرد دنیا ور چیلنج کوم چې په یو اسلامي هیواد کې جمهوري چې کوم دا زموږ کوم اساسي قانون دی دا کوم اساسي قانون دی په نور نړۍ کې چې د بل یو هیواد د مشتره وشي نو انشاءالله امیدونه سته او پخه امیدونه سته انشاءالله که د رب رضا وه د وطن به افغانان به خلک ویني او ټوله نړۍ دا فیصله کړې ده چې په افغانستان کې به امن وي ټوله نړۍ سره کښېنستلې ده فیصله یې کړې چې په افغانستان کې به امن وي که د چا خوښ وي که د چا نه خوښ په افغانستان کې به امن راځي دلې به موږ به هم اخته یو زموږ سره به نور هیوادو مزدوران به هم دلې را سره اخته وي نو انشاءالله پخه امیدونه سته ټوله نړۍ فیصله کړې ډېره مننه
ښاغلی سر تاسو د وخته په امنیتي برخه هم خبرې وکړې که په تېره شو چې دغه امنیتي تړون چې اوس ورته لویه جرګه رابلل کېږي او په دې تصمیم نیول کېږي ده به څومره ګټور وي ولس دوه زره څوارلسم کال د افغانستان لپاره
یار د دې تړون لاسلیک ډېرې ګټې لري یو خو تر ټولو غټه ګټه رواني ګټه ده چې زموږ ځواکونه زموږ هیواد به داسې احساسوي چې زموږ تر شا یو پیاوړی د نړۍ یو پیاوړی قدرت شته دی که څه هم موږ د دې شاهدانو چې څو وخت مخکې په ګوشته باندې د پاکستان حمله له هغې وړاندې د په کونړ باندې د هغوی توغندیي بریدونه هغې خو ایران هم د امریکا سره دښمني خپله پالي او همیشه دا وایي چې څنګه چې سایل افغان مخکې وویل چې پاکستان په دې هڅه کې دی او همیشه دا وایي چې افغانستان د دوی یو پنځم ولایت دی دغسې ایران هم خراسان په نامه باندې د سیمه د خپل یو برخه ګڼي نو زموږ د دې دوو ګاونډیو لپاره د امریکا شتون زموږ سره د یو وخت لپاره ضروری هم دی ځکه څنګه چې موږ حکومت نوی جوړ شوی دی که څه هم دا وړتیا شته چې د ګاونډیو په وړاندې ودرېږي خو بیا هم اقتصادي مرستې ته ضرورت شته دی مخ یو مخکې وایي چې رواني اغیزې هم کوي پر زموږ ځواکونو باندې او زموږ پر ولس باندې او زموږ پر حکومت باندې له دې خوا دغه تړون دغه د امریکا تړون چې کله لاسلیک شو نو دلته به د امریکا اډې جوړیږي او یو محدود شمیر امریکایان بلته میشت کیږي د دې امریکا به د دې ځای په خاطر د دوی د خپل شتون په خاطر افغان حکومت ته بودیجه ورکوي افغان حکومت ته به دوی پیسې ورکوي دغه موږ دپاره اقتصادي ګټه هم ولري که څه هم ډېری خلک په دې فکر دی چې زموږ ډېری د اردو او زموږ د ملکي مامورینو پیسې یا معاشونه له پردیو هیوادونو څخه راځي په مرستو ولاړ دي نو تر هغې چې زموږ حکومت پیاوړی کېږي تر هغې چې زموږ معدن راویستل کېږي او تر هغې چې موږ خپل تکس او نور عواید ترلاسه کوو نو یو منظم عاید او منظم مصرف جوړو تر هغې به یدوی شتون په دې هم ګټور وي چې زموږ اقتصاد ته ګټه رسوي بل کله چې دلته امریکا وینو امریکا خو هم خپلې ګټې لري خپلې موخې لري نو هغه کله غواړي چې افغانستان د نارامه وي او دوی د همیشه په ستونزو کې وي د دوی دلته لوی هدفونه د دوی د آسیا ایمانه په خاطر باندې راغلي دي دلته د دوی غټ دښمن روس او اخواته چین او هغې سره یو ځای شمالي کوریا او ایران نو د دوی شتون د دوی د خپلې شتون په خاطر باندې هم نه غواړي چې په افغانستان کې بیا ستونزې رامنځته شي نو د دغه تړون لاسلیک به د رواني اغېزو تر څنګ اقتصادي ګټې هم ولري او همدغسې امنیتي ګټې به هم ولري
ښاغلی سر په دې خبرې وکړې چې وروسته له 2014 کال کله چې امنیتي تړون له امریکا سره لاسلیک کېږي دا به د افغانانو په ګټه وي او موږ کولی شو د دې تر څنګ چې امنیتي ملاتړ ولرو اقتصادي برخه کې هم موږ ته یوه ښه منبع ده او کولی شو تر هغه مهاله چې خپل قانونه استخراج کړو او خپل معدنونه او خپل مالیاتو څخه استفاده وکړو تر هغه مودې موږ کولی شو له دې لارې استفاده وکړو خپل نظر
په دې اړه ته وایي د اقتصاد په برخه کې هم دا کولای شي چې اغېزمن واوسي وروسته له 2013 کال د امریکا شتون په افغانستان کې
څرنګه د یو ټولنې لپاره یا د یو هیواد لپاره د یو اقتصادي د اقتصاد د ښه پیاوړتیا لپاره او د هغې د ټولنې لپاره چې څنګه کولای شي چې دوی خپل اقتصاد راوړي دا د نړۍ په کچه باندې داسې هیوادونه شته دي چې که موږ وګورو د تاریخ په اوږدو کې هغه هیوادونه چې هغه درې قسمه هیوادونه په نړۍ کې شته دي. اول هغه هیوادونه چې د هغه په خپل ځان باندې اکتفا دي، یا د هغوی اقتصاد په خپلو پښو ولاړ اقتصاد ده، هغوی چاته هیڅ لاس نه اوږدوي چې موږ سره مرسته وکړي یا موږ دوی ته. او هغه دوم هیوادونه دا دي چې هغوی خپل هغه اقتصاد چې کله دوی وده ورکوي نو هغه حتما د نورو هیوادو ته لاس اوږدوي چې هغوی سره مرسته وکړي. په درېیمه مرحله کې هغه هیوادونه دي چې هغوی هیڅ نه لري، نه چاته لاس اوږدولی سي او نه چا سره د مرستې توان لري. له بده مرغه افغانستان په داسې حالاتو کې چې اوس پکې راغلی دی چې هغوی نه چاته لاس اوږدولی سي او نه چا سره مرسته کولی شي، نو هغو لپاره اوس داسې یو ملګری پکار ده د اقتصاد په ټګر کې چې هغوی ته لاس ورکړي، هغوی راوچت. نو دغه تړون د افغانستان دغه وخت کې تر ډیره زیاته د اقتصادي برخه کې هم یو اعتبار وړ تړون دی. باید په دې سره د افغانستان د نړۍ په کچه باید وپیژندل سي، او یا داسې چې افغانستان خو اوس په داسې یو مرحله کې راګیر ده چې دا یو خدا ده چې د دې امنیتی او راس که چیرته موږ وګورو د امنیت ښه کیږي، نو همدا ده چې باید د افغانستان د اقتصاد لپاره یو داسې یو پیاوړی ځواک یا داسې یو پیاوړی هیواد د دې تر شا ولاړ اوسیږي چې دا حمایه کړي، یا دا د نړۍ په کچه وپیژندل شي چې افغانستان هم په داسې مرحله ته راغلی دی چې هغه د خپل د اقتصاد په وده کې یعنی کولی شي چې ګام واخلي.
دوستانو د راډیو څخه تیزوان فکر خبرونه اوري چې بلخ ولایت ځنګل شي. په خبرونه کې مو کوربه زموج برحمان حبیب صاحب، را سره ګران میلمانه هریو ساحل افغان، زمیر څار او همدارنګه عزت الله میاخیل په خبرونه کې را سره میلمانه دي. او د روسي سوال په توګه دا چې څنګه کولای شي ځوانانو ته مثبت فکر ورکړو. خغلی ساحل به سوابره کې هم د سټو نور ملګری چې را سره په خبرونه کې ولمنه دي
د ځوانانو په اړه باندې چې لار خپل کی دلی، چونګې د بده مرغه دلی زموږ په وطن کې دا سیاست داسې معرفي شوی دی چې سیاست معنا دروغ، سیاست معنا یو چاته دوکه ورکوون، سیاست معنا پریب، داسې نه ده. نو باید چې موږ سیاسي کومه سیاسي لار د سیاسي لار خپل کو، او موږ باید چې د سیاست په ډګر کې را مختصو، معنا موږ باید چې سیاسي فکر خور کو. معنا دا یو څه موږ کولای شو د سیاسي ګوند لاري، موږ خو چونګي اوس ګوند نه لرو، ګوند کلروم د ځوانان د نسته. نو باید چې موږ د سیاسي ټولنې را جوړ کو په خپل مکتبو کې، په خپل پانتونونو کې، په خپل لیسو کې، او موږ لار ته باید چې د سیاسي مشار لار چې کوم موږ مشکل دی هغه موږ د سیاست لارې حل کو.
ته هم موافق چې سیاسي فعالیت څخه موږ کولای شو دا بدلون رامنځته کړو، دغه مثبت فکر وکړو؟ ته
یقینا که موږ لږ خپل ټولنې ته وګورو، ځوان کول ته زمونږ ډیری محصلین هاته ډیری لوستې خلک لا هم د هیواد دورانی فکر ور سره لري، سره لدې چې د لوست هم دی. ما به فکر کاوه چې کې د هي شی اواز لوست زمونږ د ټولو ستونزو حل وي، خو اوس کوم چې یاره ډیری محصلین زده کوونکي په دې داسې او فکر لري چې هغه د هیواد په زیان دی. نو زه هم د دې موافق یم چې د زده کړې ترڅنګ، د لوست ترڅنګ، زمونږ هیوادوالو ته یو سیاسي شعور هم پکار دی چې د یو سیاسي شعور پیدا کړي. دغه شعور دا معنی چې زمونږ وطن څه شی دی، هیواد څه شی دی، ارزښت محمد څه دی، دښمن دوست، زمونږ آینده راتلونکی، د بیلابیل هغه هیواد ته اړوند مسایل چې دي دا باید په دوی ور باندې پوه شي. او دا کار یوازې سیاسي ګوندونه کولای شي چې دوی را د خلکو مینځ کې را جوړ شي، دوی خلک را جذب کړي، او په دوی یا مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې خلکو ته دا وښيي چې وطن څه شي ضرورت لري، او مونږ باید نړۍ وپیژنو مونږ په کومه خوا روان یستو.
که تاسو هم په لنډ ډول خپل ځواب ووایئ.
څرنګه چې د هیوادوالو لپاره او د زمونږ د ټولنې لپاره تر ډیره زیاته دا اړینه ده چې باید د خپل د ځوانانو لپاره یو داسې مفکوره، یو داسې داس یو مفکوره ورکول شي چې هغه مفکوره د افغانستان د افغانان دوستی او د افغانستان د پرمختیا د افغانستان د خوادانی په لار کې وسیږي او د هغه لپاره ښه کادرونه روزل پکار دي چې هغه د افغان ځوانانو لپاره یو داسې میکانیزم یو داسې کړنلاره جوړه کړي چې هغه وکولی شي چې دغه کړنلارې له لارې د افغانستان د هر ګوټ کې چې وسی د خپل د وطن لپاره خدمت وکړو. نو دې لپاره دا پکار ده چې دوی همه پوهای پوهوي لپاره یو داسې یو میکانیزم یو داسې مطبوعاتي تبلیغاتي پروګرامونه جوړ سي چې دا په هر ګوټ د هېواد کې د هر ګوټ کې چې ټولنه ورته راموجوده سي او ورته رامنځته سي.
دوستانو دا و د ځوان فکر خپرونه چې د ازادي راډیو د څپو څخه تاسو ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې چې یا زه او یا مې همکاران ستاسو چوپړ ته زیرېږو. په لوی څښتن وسپارم. ښاده او بریالي اوسئ.